نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين يا رب العالمين نما إن شاء الله من بخبل نشست كي خبركو دا سورة الفاتحة ففزيلتون باندي نو أول من دا سورة الفاتحة تلاوت أورو او د دې نه پس وزرته ان شاء الله زو د دې فضیلتونه بیان کړم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين يا رب العالمين سورة الفاتحة د ټولو نه مخکې د صورت مطلب ګورو. د صورت مطلب دی اوچتوالی، لوړوالی، دنګوالی. دا د دې لغوي معنی ده، یعنی ډکشنري میننګ ده، یعنی ډکشنري میننګ ده. او د قرآن صورتونو ته صورتونه ولې ویل کیږي؟ ځکه چې د دې مقام او مرتبه ډیره اوچته والا ده، دا ډیر عظیم مرتبې والا دی، اوچت شان والا دی. او دویمه وجه دا ده چې څوک دا صورتونه زده کوي، لولي، په دې باندې ځان پوهه کوي، دا یادوي او د دې مطابق عمل کوي، نو دا هغه بنده هم بلندۍ طرف ته رسوي. او دا څومره غټ بشارت دی، خوشخبری ده، ځکه چې صورت په خپله هم شان واله دی، ځکه چې صورت په خپله هم شان واله دی، اوچت دی. او د دې لوستل واله، زده کول واله او د دې سره تعلق ساتل واله هم اوچت مقام ته رسوي، په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. او تاسو وګورئ، په دې وجه خو هغه حدیث دی چې قاری قرآن ته به د قیامت په ورځو فرمایلی شي چې وایا او برخیجه، او د جنت په پړوو باندې به خیجي. نو په دې وجه دې ته سورت وایي، او د دې جمع سور دی. او دویمه خبره دا چې سور المدینه ویل کیږي، مدینه وایي خار ته، او د سور معنی ده فصیل. د قلې چې کوم غټ غټ دیوالونه وي، نو هغې ته به سور وي، او جیدار وي دیوال. او سور وایي اوچتو دیوالونو ته، او دا دیوالونه هم د ښارونو احاطه کوي. او دا شان د قرآن سورتونه هم د هغې د مضمونونو احاطه کوي، یعنی ټول مضامین په هغې کې دننه دي، یعنی هغې انسرکل کړي وي، د هغې نه چاپېره شوي وي. یعنی د قرآن مجید چې څومره هم ټاپکس دي. اوس منګورو آیت ته. په هر صورت کې آیات وي. آیت علامت ته وایي، نخی یا نشانې ته، ځکه چې په آیت باندې کلام یعنی خبره ختمیږي، تیره خبره د بلې خبرې نه جدا شي، ځکه دې ته آیت وایي. او دا په قرآن کې نخه ده یا نشان دی یا علامت دی. او د آیت یوه معنی ده عجیبه، نو دا عجیب دی، ځکه چې دا معجزه ده، دا میریکل دی. او ټول انسانان د دې په شان خبره نشي جوړولی چې رای وړي. که ټول رایوزی شي، نو یو آیت هم نشي راوړی. د سورة الفاتحه ډیر زیات نمونه دي، چې کله د یو څیز ډیر زیات نمونه وي، نو داغه نه دا ظاهریږي چې داغه ډیر زیات فضیلت او شرف وي. لکه یو مثال به واخلو، ستاسو د بچی یو نوم دی، هغه د هغو اصلي نوم وي، لیکن داغه نه علاوه تاسو هغو له ډیر زیات نومونه ورکوئ، د هغو نیک نیمز وي. څوک ورته د مینې نه شهزاده وایي، څوک ورته خوږ وایي، څوک ورته ګل وایي، او دغه شان ډیر نومونه یې ورلی خودی وي. نو دغه شان چونکې سورت الفاتحه ډیر فضیلت والا سورت دی، ډیر اوچت شان والا دی، ډیر اوچتې مرتبه والا دی، نو په دې وجه د دې ډیر زیات نومونه دي. د دې اولنی نوم دی فاتحه. دې ته فاتحه ولې ویل کیږي؟ ځکه چې د فاتحه مطلب دی شروع کول والا. دا په قرآن کریم کې اولنی سورت دی، نو دا شروع کول والا سورت دی، او په منځ کې هم قرآن د دې سره شروع کیږي. دا یو نوم دی. زه به تاسو ته د دې نور لس نومونه ښایم. د دې دویم نوم دی ام القرآن. ام وایي د یو څیز اصل ته، لکه مور چې وي نو د هغې نه مخکې اولاد وزي. په ټول قرآن کې چې څیزونه ثابت شوي دي نو هغه په دې کې موجود دي، لکه د الله تعالی الوهیت، یعنی د الله تعالی ذات او صفات، او بعث بعد الموت، د مرګ نه پس دوباره را پاسېدل، نبوت، قضا او قدر، دا ټول په سورۃ الفاتحه کې دي. اولنی آیت دی الحمد لله رب العالمین، دا د الله تعالی په الهوالي باندې دلالت کوي، او الرحمن الرحیم هم په دې کې شامل کړي. مالک یوم الدین، انسان ته د دوباره پاسېدو په باره کې وایي چې الله تعالی د بدلې د ورځې مالک دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، د هر څه قضا او قدر د الله تعالی د طرف نه دی. او بیا دې صراط المستقیم، فانعمت علیهم کی د نبوت دلیل دی، نو په دې وجه باندې دې ته ام القرآن ویلې شوی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم فرمایلی دی چې الحمد لله، یعنی دا سورت چې دی دا قرآن دی، او ام الکتاب دی، او سبع مثانی دی، یعنی او آیتونه دی پکې بار بار ویل والا. او دغه شان دې ته سورة الحمد هم ویلی شي، ځکه چې په دې سورت کې د الله تعالی حمد دی، او د دې سره دا سورت شروع کیږي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دارمی په حدیث کې دا سورت د الحمد لله سره سٹارټ کړو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دارمی په حدیث کې دا سورت د الحمد لله سره سٹارټ کړو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې الحمد لله ام القرآن دی. دې سورت ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم الحمد لله ویلې دی. سبع مثانی ورته هم ویلی شي. د سبع مطلب دی وو، او د مثانی مطلب دی چې بار بار لوستل کیږي، او د دې مطلب ثنا هم کیدی شي، ځکه چې په دې کې د الله تعالی ثنا ده، د هغو ستاینه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې سورة الفاتحه سبع مثانی دی، او دا قرآن عظیم دی چې مال راکړی شوی دی، نو دې ته قرآن عظیم هم ویلی شوی دی، او سبع مثانی هم، او ام الكتاب ورته هم ویلی دی، د کتاب مور. لکه ما چې درته وایي چې څومره هم مضامین دي په قرآن کې، نو هغه په دې کې شامل دي په دې سورت کې. دا دومره عظیم سورت دی چې نه موسی علیه السلام ته، او نه عیسی علیه السلام ته، او نه داود علیه السلام ته داسې سورت میلاو شوی دی، تر دې چې په پوره قرآن کې دا داسې بابرکت سورت دی، ځکه چې دې ته اعظم الصور ویلی شوی دی. لکه ما چې درته وایي چې د مور نه مخکې اولاد پیدا کیږي، نو په دې کې هغه ټول مضمونونه دي چې په ټول قرآن مجید کې دي، او د دې نه وتلي دي، یعنی د ټولو مضمونونو نه چوړ دی په دې صورت کې. دې ته الوافیا هم ویلی شوی دی، یعنی وفا کول والا، او واقعي دا د انسان سره وفا کول والا دی، دا د بنده د نجات یعنی بچ کېدو یعنی خلاصي او بخنی صورت دی. څنګه چې کله بنده د دې په مضامین باندې پوه شي، چې په دې باندې غور او فکر وکړي، او د دې مطابق روان شي، نو دا یو سوره وافیا دی، یعنی دا د انسان د بخنی او بچ کېدو سبب جوړې دی شي. او په دې وجه د دې صورت نوم کافیا هم دی، چې دا کافی دی، پوره دی د انسان د بچ کېدو دپاره، د هغو د نجات دپاره. او د نورو صورتونو په ځای دا صورت هم ویلی کیدی شي. په تفسیر کبیر کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې ام القرآن د نورو صورتونو بدله ده، او بل یو صورت هم د دې بدله نشي کېده. یعنی په مونږ کې مونږ داسې نشو کولای چې د سورۃ الفاتحه په ځای باندې بل غټ صورت وایو، چې دا خو اووه آیتونو والا صورت دی، نو زه به 50 آیتونو والا صورت وایم. نو بل یو صورت هم د دې ځای نشي اخیستی، د دې په ځای کافي نشي کېده. او دې ته الشفا هم ویلی شوی دی. په دې کې د هغه مرضونو شفا هم ده کوم چې جسمانی مرضونه دي، او په دې کې د روحاني مرضونو هم شفا ده. او د دې سره تاسو یو بیمار هم دمولی شي او هغه ته شفا ملاویدی شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په فاتح الكتاب کې د هرې بیمارۍ شفا ده. د زړونو د مرضونو شفا هم په دې کې ده. په زړونو کې چې کوم حسدونه دي، کینې دي، بغض دي، نفاق دي، نو دا روحاني بیماری هم لري کوي او جسمانی بیماری هم لري کوي. او دې ته سورۃ الصلاه هم ویلی شوی دی. الله تعالی دې سورۃ ته په دې وجه سورۃ الصلاه ویلی دی ځکه چې د هغه سورۃ دی چې د دې نه بغیر د منځ رکات نه کیږي. که تاسو نور څه ووایئ او که نه، بل سورۃ ووایئ او که نه د دې نه پس، لیکن دا که ونه وایئ نو د دې نه بغیر منځ نه کیږي. مطلب دا دی چې منځ بالکل نامکمل دی. بیا دا سورۃ الدعاء هم دی ځکه چې دا د الله سبحانه و تعالی د حمد او ثنا سره شروع شوی دی. او بیا د دې په اخر کې دعا غوښتلې شوې ده. او لکه ما چې درته ووې چې په دې سورۃ کې شفا هم ده او رقیه هم د دې په ذریعه کیږي. دا داسې سورۃ دی چې د رقیه دپاره هم استعمالولی شئ. رقیه څه شی دی؟ دمول. دا تاسو د دمولو دپاره هم استعمالولی شئ، د دې سره دمول کولی شئ. د دې په باره کې حدیث دی، حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایلی دی چې مونږ په یو سفر باندې وو، مونږ په یو ځای کې قیام وکړو، یوه جینۍ راغله چې د دې قبیلې سردار یو لړم اوچیچو، زمونږ خلک حاضر نه دي، آیا په تاسو کې څوک په دم کولو باندې پوهه دی؟ نو زمونږ نه یو بنده د هغې سره لاړو. د دې نه مخکې مونږ چرته د دم کولو کار نه وو کړی، په اول ځل مو وکړو او مونږ لی پی یعنی شاودو راکل. او چې هغه کس واپس راغی نو مونږ ورته وی چې د دې نه مخکې تا چرته دم کړی دی؟ نو هغه وی چې نه، ما خو صرف د ام الکتاب سره یعنی د سورۃ الفاتحه سره دم کړو. هغه وی چې په دې باندې نور بحث مه کوئ تر دې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او داغونه یې تپوس وکړو. یعنی صحابه کرام رضی الله عنهم به داسې کیرفل و په هر کار کې چې چرته داسې ونه شي چې مونږ بې ځای واخلو او د دې اخیستل جایز نه وي. او دغه شان دمول جایز هم دی او که نه، نو مونږ به اوله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړو، ځکه چې هغې دا کار مخکې چرته نه و کړی. چې کله مونږ مدینه ته ورسېدو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مو د دې په باره کې پوښتنه وکړه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې دو ته څنګه پته ولګېده چې دا دم دی؟ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې دا بیزه تقسیم کړه او زما حصه پکې هم وکړه. یعنی هغه لی دا پیغام ورکړو چې دا بیزه اخیستل څه غلط کار نه دی. او د دې حدیث نه علما ډېرې مسلې استلې دي چې د قرآن د دم کولو سره اجرت اخیستل هم جایز دی، او قرآن پاک چاته خودل او د هغې سره اجرت اخیستل هم جایز دی، او د قرآن مصحف خرڅول هم جایز دی. یعنی که په هغې باندې هدیه واخیستی شي نو دا هم جایز دی. یو بیمار د سورۃ الفاتحه سره دم کول هم جایز دی. او که یو بنده ته شفا میلاو نه شي نو د دې مطلب دی چې په یو بنده کې کمی دی. په سورۃ الفاتحه کې هیڅ کمی نشته دی. په دې وجه دې ته سوره رقیه هم ویلی شي، ځکه چې د دې سره رقیه کړی وه او دا بهترین صورت دی د رقیه لپاره. دغه شان په بخاری شریف کې روایت دی، حضرت سعید بن معلا رضی الله عنه فرمایلی دی چې ما مونځ کوو او د مونځ په دوران کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زرا وغوښتم، زه حاضر نشم او په دې وجه نه و حاضر شوی چې هغه مونځ کوو. نو هغه زر زر مونځ ختم کړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترینه پوښتنه وکړه چې تو ولی نه وې راغلی؟ هغوی چې ما مونځ کوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تا دا نه دی اورېدلی چې کله الله او د هغو رسول تاسو وبلي نو بیا فوراً راځئ. هغوی چې ها زما نه غلطي وشوه، آینده به داسې نه کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وی چې واوره، زه تاسو له د مسجد د وتلو نه مخکې د ټولو نه د عظیم صورت تعلیم در کوم. او زما لاسې ونیوه چې کله مونږ بهر ته د وتلو اراده وکړه نو ما عرض وکړو چې یا رسول الله، تا تاسو ما ته دا فرمایلی وو چې زه تاسو له د ټولو نه د عظیم صورت تعلیم در کوم، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یادګیرنه وکړه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الحمد لله رب العالمین دا سبع مثانی دی او دا قرآن عظیم دی چې مال را کړی شوی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د هغه ذات قسم د چا په لاس کې چې زما جان دی، د دې په مثل نه په تورات کې څه نازل شوی دی او نه په انجیل کې، نه په زبور کې او نه په فرقان کې، یعنی په قرآن کې. دا سبع مثانی دی، دا دوه دوه ځله ویلو والا وایتونه دي، او دا قرآن عظیم دی چې مال را کړی شوی دی. دا د ترمذی روایت دی. د دې نه موږ ته پته لګي چې دا سبع مثانی دی، یعنی وایتونه چې بار بار لوستل واله دي، او دا د سنانه هم ماخوذ دي، په مونځ کې هم موږ بار بار وایو دا سورت. او دغه شان یو بل حدیث دی د دې په فضیلت کې، او هغه ډیر ښایسته حدیث دی. هغه په مسلم کې دی، په النسائی کې هم دی، او په دې حدیث کې دی چې جبرائیل علیه السلام په خپل دا صورت نه و راوړی، بلکې جبرائیل علیه السلام په خپل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناس و چې کله دا صورت نازل شو. په مسلم کې روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل ناس و او جبرائیل علیه السلام هم ناس و، چې د برنه یوه زورداره دماکه وشوه. هغه دماکه داسې سخته وه چې جبرائیل علیه السلام بره وکتل او ای فرمایل چې نن د آسمان هغه دروازه کلاو شوه چې هغه مخکې چرته هم نه وه کلاو شوي. سبحان الله، څه پوه شوی چې هغه دروازه کلاو شوه چې کومه مخکې نه وه کلاو شوي. د دې مطلب دی چې په آسمان کې دروازې دي، یعنی یوه سپیشل دروازه وه چې په هغه ورځ باندې کلاو شوي وه، او د هغه ځای نه یوه فرشته راغلې وه، او هغه فرشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغله. په یو بل ځای کې راغلی چې هغه فرشته راغله چې هغه مخکې چرته هم نه و نازله شوی. یوه فرشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته راغله او ورته وی چې خوشاله شي، دوه داسې نورونه تاسو له درکړې شول چې تاسو نه مخکې بل یو نبی له ندی ورکړې شوی. دوه نور سورتونو ته ندی ویلې شوی. دا دوه نور سوري سورة الفاتحة او د سورة البقرة آخری آیتونه. په یو یو حرف باندې نور دی. سمره عظیم سورتونه دي. سبحان الله، سمره مقام او مرتبه ده. د دې په باره کې راغلی دي چې د مقام نزول څه دی، آیا دا مکی سورت دی او که مدني سورت دی. نو تاسو ته زه دا هم ویل غواړم چې مکی سورت هغه سورتونو ته ویل کیږي کوم چې د هجرت نه مخکې نازل شوي دي، او مدني سورتونه هغه دي کوم چې د هجرت نه پس نازل شوي دي. داسې نه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه کې وو نو هغه مکی دی، او چې هغه په مدینه کې وو نو هغه مدنی دی. نو داسې نه ده، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هجرت کړی دی او تللی دی، او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم حج له راغلی دی. او که په هغه دوران کې یو آیت نازل شوی وي یا سورت نازل شوی وي، نو د دې دا مطلب نه دی چې هغه اوس مکی دی، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه کې دی. نو نه، بلکې د هجرت کولو نه پس چې څومره هم قرآن نازل شوی دی هغه مدنی دی. او د دې سورت په باره کې په بعضې روایتونو کې دی چې دا مکی دی، او په بعضې کې راغلی دي چې دا مدنی دی، لیکن زیات دا راغلی دي چې دا سورت دوه ځله نازل شوی دی. دا په مکه کې هم نازل شوی دی او په مدینه کې هم نازل شوی دی، او دا هغه واحد صورت دی چې د دې په هر آیت باندې الله تعالی بندله جواب ورکوي. چې کله بنده دا صورت وایي نو الله سبحانه و تعالی ورسره ورسره بندله جواب ورکوي. چې کله بنده وایي چې الحمد لله رب العالمین، نو الله تعالی فرمایي چې حمدنی عبدی، چې زما بنده زما حمد بیان کړو، زما تعریف بیان کړو. بنده وایي الرحمن الرحیم، نو الله تعالی فرمایي چې زما بنده زما ثنا بیان کړه. سبحان الله، بنده دا سوچ کولی شي چې زه لګیا یم او الله تعالی مال جواب راکوي. او بیا بنده وایي چې مالک یوم الدین، نو الله تعالی فرمایي چې مجدنی عبدی، بنده زما بزرگی بیان کړه. د دې نه پس چې کله هغه وایي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، نو الله تعالی فرمایي چې دا زما او زما د بنده په منځ کې تقسیم شو. ایاک نعبد د الله د پاره دی، و ایاک نستعین د بنده د پاره دی. او بیا الله تعالی فرمایي چې اوس زما بنده سهم غواړي نو زه به هغو ته عطا کړم، ور به یې کړم. او بیا انسان غواړي د الله تعالی نه هدایت، چې هغه د هر څه نه زیات اهم شی دی. او د الضالین پوری وایي الله اکبر. الله تعالی فرمایي چې دا هر څه زما د بنده د پاره دي، او چې هغه سهم غواړي نو هغه د هغو د پاره دي. دا دومره عظیم صورت دی. د کوم صورت سره چې موږ قرآن کریم شروع کوو، او سوچ کوئ چې د دې په شان صورت چرته هم نه دی نازل شوی، او په ټول قرآن کې د دې په شان صورت نشته دی. او په دې وجه باندې دې ته ام القرآن ویلې شوی دی. او په دې وجه موږ دا صورت په هر رکات کې وایو. لکه څومره چې دا صورت موږ وایو نو دومره موږ یو صورت هم نه وایو، ځکه چې ظاهره دا د دې بار بار دوهرایی کیږي. نو موږ به دا صورت بل ځل انشاءالله شروع کوو، او امید دی چې تاسو به په دې صورت باندې ډیر ښه پوه شوی یې، او په دې به پوه شئ چې په دې کې زما دپاره دعا خوشته، او دا زما دپاره کافي هم دی، او دا زما دپاره شافي هم دی، په دې کې شفا هم ده، او دا زما دپاره کفایت کولو والا هم دی، وفا کولو والا هم دی، دا زما منځ والی صورت هم دی، دا زما دپاره رقیه هم دی. ځکه چې رقیه به هم زه د دې صورت سره کوم. د دې صورت په باره کې راځي چې حضرت علي رضی الله عنه فرمایلی دي، کچری زو د سورت الفاتحه تفسیر وکړم نو دا به په اویاو خانو باندې بار شي. دومره ډیر تفسیر دی په دې کې. الله اکبر. یو ځل حضرت علي رضی الله عنه د ماخوتن د مونځ امامتي وکړه، او بیا کېناستو د سورت الفاتحه تفسیر شروع کړو، د بسم الله د بینه شروع کړه. د سحر د مونځ وخت شو او د بی تفسیر ختم نشو. امام رازی د دې یو صورت نه لس سره مسلې استلی وې، او د تفسیر کبیر اولنی ټول جلد په سورت الفاتحه باندې دی، او دا مکمل صورت په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی و. دا لګ لګ نه دی نازل شوی. نو انشاء الله موږ به خپل سفر شروع کوو د دې صورت سره چې اولنی صورت دی، او پر روان کلاس کې به موږ تسمیه او تعوذ وایو. تسمیه بسم الله توایی، دیتا بسمله هم ویلی شي، او تسمیه ورته هم ویلی شي. دا د اسم نه دی نو ځکه ورته تسمیه ویلی شي. دا الله تعالی نوم د بسم الله الرحمن الرحیم سره، او په تعوذ به هم ځان پوه کوو، او دا به موږ شروع کوو ان شاء الله تعالی. او موږ به د دې دعا سره ان شاء الله د نن ورځې سشن شروع کوو چې الله تعالی موږ له صحیح فهم راکړي. الله تعالی دې موږ داسې جوړ کړي. یو شاعر ویلی دی چې نوری کردار سے مجسم ہو جا کے ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. اللہ تعالی دی موږ داسې جوړ کړي. الله تعالی دې ستاسو د ټولو حامی او ناصر شي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوت کو د سورۃ الفاتحه.